اودون کوم ماشا رادیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه ومنه هله لرم چې روغ جوړ وسته وخت غرمه یو بجه شوی نن د خالی ورځ د 2018 کال د اکتوبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده په دې غړي کې ساسل لپاره یو شمیر رپورټونه لرو او همدارز کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم کوو خو لومړۍ ورځو بوریوال کاکړ ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي
لمړی دا مهم خبرونه سره ټکی د پاکستان فوج وایي د دوی او هندي عسکرو ترمنځ پر لائن اپ کنټرول ډز شوی دی افغان چارواکي وایي د هغې بمباری په اړه څېړنې کوي چې د ملګرو ملتونو په وینا لږ تر لږه 15 وګړي پکې وژل شوی دي او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کیمون د کشمیر پر تاوتریخوالي د پاکستان او هند ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی اوس بشپړ خبرونه د پاکستان پوز وای د دوی او هندي عسکرو ترمنځ پر لائن اف کنټرول ډزې سوي دي د دوی په وینا دا ډزې نن سهار سوي دي چې د 4 ساعته دوام درلود دوی ځاتوي چې په دې کې کوم مرګ جوړه نه درمنسته سوي د هندي چارواکو له خوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل سوي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له هند سره د زیات سوي تاوتریخوالي او د ترهګرۍ د مخنیوي پر قومي تګلارې د بحث لپاره د دوشنبه په ورځ د ټولو ګوندونو غونډه رابللې ده د وزیر اعظم له دفتر څخه د جمعې په ورځ ناوخته خبر سوی بیان وایي چې نموړي د پریکړه د کابینې په غونډه کې کړې ده په دې ټولو ګوندیزو غونډه کې به په کشمیر کې له هند سره پر زیات سوي تاوتریخوالي او په پاکستان کې دننه د ترهګرۍ مخنیوي لپاره پر جوړ سوي قومي تګلارې باندې خبرې کیږي نو شریف پر همدی موضوع پر اتلونکو اونۍ کې د ټولو صوبو اعلی وزیرانو او پوځي مشرتابه دوی جدا جدا غونډې رابللې دي بل پلو د کابینې تر غونډه وروسته د دفاع وزیر خواجه آصف د هند پاړه وویل
هم پھر اس بات کو ریٹریٹ کرتے ہیں اس پر
دی وای موږ بیا دا خبره تکرارو چې موږ پتا او تخواله کې ذاتوالې نه غواړو خو که پر موږ برید وسو نو بیا به مناسب جواب خامخه ورکول کیږي پامنتی او بهرنیو چارو کې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې دوی په سفارتي کچه پر ټولو اړوندو مسلو خبرې کوي دا په داسې حال کې دا چې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په اوړي کې د هندي ځواکونو پر پوستا د وسلوال برید تر خوروسته تاوتریخوالی زیات سوی دی د سپتمبر پر 13 نیټه په سوی دی برید کې 14 هندي عسکر وژل سوی هند یې تور پر پاکستان لګوي خو پاکستاني نه مني د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کیمون ویلي دي چې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې به د هند او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب وکړي تر دې وړاندیز مخکې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملیح لودی د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو له سرمنشي بان کیمون سره لیدکاته وکړل بان کیمون پر دواړو غاړو ژغ کړی دي چې له ډیر صبر او زغم کار واخلي پاکستان وای د سارک د سرمشریزي نیټه به ډیر ژر اعلان سي دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یو خبر پاڼه کې کړې ده د دې سرمشریزي قربتوب په نیپال کوي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه زیاتوي چې دوی په دې اړه د نیپال وزیر اعظم ته حال ورکړې ده د یادونې وړ ده چې د سارک وادونو غونډه د نومبر پر 9 او 10 نیټه په اسلام آباد کې کېده خو د هند افغانستان او بنگلاديش د ګډون نه کولو له کبله ونه شوه د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د شپږو کسانو مړی مندل سوی دی په کوټه کې د مشال رادیو خبریال وایي چې دا مړی د لویزو د یوې ځایي چارواکي عبدالمالک په کور کې مندل سوی دی ویل کېږي چې دا کسان څو ورځې وړاندې په ډزو وژل سوی دی په مړو کې د لویز رسالدار عبدالمالک د هغه درې زامن او یو بل کس وژل سوی دی چا تر اوسه د دې ذمهواري نه ده منلې د پاکستان په کراچي کې یو پولیس عسکر په ډزو وژل شوی او یو بل ژوبل شوی دی دا پیښه بیګا د کراچي په بلوچ کالونی کې شوې ده د پولیس چارواکي وایي چې وسلوالو په موټر کې ناست د یو بل پولیس عسکر په وژنه ککړ دوه ملزمان هم له ځان سره بیولې دي د کراچي د پولیسو مشر مشتاق مهر ویلي دوی په دې اړه پلټنې کوي چې دا ډزې په موټر کې دننه او کله د باندې شوې دي د تحریک طالبان پاکستان کې مولا مسعود ډلې د دې ذمہواري منلې ده د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي دوی په ملک د درغلیو نیون کې ادارې نیب له مشرتابه تپوس کوي چې د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد ولې ګامونه نه اخلي عمران خان د خبرې د جمعې په ورځ په رایونډ کې احتجاجي غونډې تکړې دي هغه ویلي که نواز شریف تر محرمه ځان احتساب ته ونه سپاره نو حکومت به چلېدو ته نه پرېږدي
وزیر اعظم نواز شریف څلور قانونونه مات کړی دي. اول خپل اساسي نه دي ظاهري کړی، دویم کرپشن یې کړی دی، دریم ټیکس نه ورکول، او څلورم منی لانډرینګ یعنی پاکستان نه یې بهر پیسې څنګه لیږلي. نو زه د انصاف کوونکو ټولو ادارو نه تپوس کوم چې دا هر څه تاسو ته په نظر نه راځي.
عمران خان دا احتجاج په پانام اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف د زمانو د دوو نومونو تر راتلو وروسته پیل کړی دی، خو مسلم لیگ نون ډله وایي چې نواز شریف هیڅ غیر قانوني کار نه دی کړی. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي دوی لا هم په اچین ولسوالۍ کې د هغې بمبارۍ څېړنې کوي چې د ملګرو ملتونو په وینا لږ تر لږه 15 ساموګړي پکې اوجل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند تاوله خوګیاڼي بیګا مشال رډیو ته وویل چې د دوی د لومړنۍ څېړنو له مخې د داعش پر وسلوالو سربیره په دې هوایي برید کې درې عام وګړي اوجل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي.
څېړنو وروسته کله چې موږ سره وروستۍ پایلې شریکې شي، له هغې وروسته به د ننګرهار ولایت مقام خپل دریل کچېري ولسي وګړو ته پکې زیان نه اوښتی وي زیاته شکل باندې. موږ دغه ډول حرکات په هېڅکله اجازه نه ورکوو، موږ به خپل وروستی رد څرګند کړو.
تر دې وړاندې د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استاج دفتر د غندلي او د پلټنو غوښتنه کړې وه. د امریکا پوځ وایي په مرکزي ناجیر کې د 100 میلیون ډالرو په لګښت د څارنې د بې پیلوټ الوتکو لپاره یوه لنډمهاله اډه جوړوي. د امریکایي چارواکو په وینا په دې سره به د لویدیځې افریقا له دې هیواد سره مرسته وکړي چې د وسلوالو ډلو پر ضد جګړه وکړي او خپلې پولې وساتي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال لډیو اوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال لډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د پاکستان او هند ترمنځ بیا د ډزو بدلون شوی. بلخوا د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ زیاتېدو وروسته د پاکستان وزیر اعظم د حالاتو جاج اخیستو لپاره ټولګوندیزه غونډه رابللې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې دونکو د سارک په سرمشریزه کې د هندوستان په انکار خپګان ښودل او دغه غونډې د ځنډولو اعلان یې کړی دی. د پاکستان د پارلمان ځینو غړو د فاټا په خبر پختونخوا کې د ورګډولو د وړاندیز مخالفت کړی، خو د پاټا یو پارلماني غړی وایي
دا موږ د دوه درې څلور کسان ته نه پرېږدي، دی به یې غواړم او نه غواړم. کمیټي تلې دا ټوله دنیا یې اورېدلې ده. نو زه خو په دې باندې صرف افسوس کولی شم او دوی موږ ډېر کوشش وکړو خو دوی موږ کنوینس نه کړی.
د حزب اسلامي له افغانستان دولت سره خبرې پاکستان ته څه ګټه رسولی شي؟
پاکستان به دا هم غواړي چې حکمتیار لاړ شي او د افغانستان حکومت چې دا هند سره اړیکې زیاتې جوړې شوې دي په دې کې رکشان ته د غره ولی او د پاکستان او د افغانستان اړیکې چې کوم دی دې ته رکشان ته اهمیت زیات ورکړي.
د پاکستان د کرکټ لوبډلې ستوري شاهد خان پردي سره ځانګړې مرکه هم لرو.
استفا خو ما ورلد کپ نه بعد ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دا چکم لاسٹ 1300 هغه نه بعد مالا ورکاون و لیکن آشان دی ریزلٹ رونق لو چکم شان دی ما ایکسپیکٹ کول چې دا ریزلٹ دی ارسی آشان دی ونه شو.
یو شمیر رپورټونه لرو لمه شال لړی اوسر اوسې اوس خبرونه لومړی رپورٹ اوردون کو څنګه تاسو په خبرونه کې هم ورزل چې د پاکستان په وزوای د دوی او هندي عسکرو ترمنځ پر لائن اپ کنټرول یا لنجمل پولا ډز شوی دی. د دوی په وینا دا ډز نن سهار شوی چې څلور ساعته یې دوام درلود. د دوی په وینا په دې کې مرګ جوبله نه درمسته شوی. د هند لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوی. دا په داسې حال کې دا چې د اسلام آباد او هند ترمنځ کړکېچ زیات شوی او له دې وروسته د پاکستان وزیر اعظم د حالاتو د جاج اخیستو په دې اړه د سلا مشورې لپاره د ګل پورزو ټولګوندیزه غونډه رابللې. د دې ترڅنګ د پوز مشران او د نېشنل اکشن پلان په اړه دوی نورې غونډې هم راغوښتلې دي چې تفصیل یې د سره ظهیر په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان سرکاري ریډیو د پاکستان پوز د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر دخلي وایي نن سهار یو وار بیا د لائن اف کنټرول په چمب سیکټر کې د هندي پوز لخوا ډزې شروع شوې وي چې تر د سهار 8 بجو پورې روانې وي. بیان زیاتوي چې د پاکستان پوز د دوی د دې ډزو جواب ورکړو او دا چې په دې پیښه کې سمالي او ځاني زیان نه دی شوی. له دې وړاندې اسلام آباد کې وزیر اعظم هاوس د جمعې په ماښام جاري شوي خپل یو بیان کې ویلي د هندوستان سره د پاکستان په معاملہ باندې وزیر اعظم نواز شریف د اوګل پورس د پارلیماني مشرانو غونډه رابللې چې پکې به دغه مشران د کشمیر او د لائن اف کنټرول په مسله باندې په اعتماد کې اغستل کیږي. مشال ریډیو تنن د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي وویل چې لدې سربیره وزیر اعظم نواز شریف په 14 اکتوبر په کامی اکشن پلان باندې د عمل درآمد لپاره د کامی سلامتی غونډه او په 15 اکتوبر د پارلیمان مشترکه غونډه رابللې چې پکې به د ملک او د هندوستان سره د روان صورتحال په اړه په چارو غور کولی شي. د نوموړي په وینا چې د جمعې په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې د کابینې غونډه کې غړو د هندوستان لخوا تورونه بې بنیاده وګرځول او ویل چې د هندي پوځ لخوا کاروایانو کې تر دې دمه سل پورې عام خلک وژل شوي، باید چې نړیواله ورورولۍ د دې نوټس واخلي. د سیمه ییزو او سیاسي تجزیه کارانو په وینا چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ تعلقاتو کې تاوتریخوالی هغه وخت رامنځته شوی چې کله د اوړي په علاقه کې د هندي پوځ په یو بریګیډ باندې په یو حمله کې 13 هندي پوځیان وژل شو او دغه رنګ له دې وروسته د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې په پاکستانی چیک پوسټ باندې حمله کې 2 پاکستانی پوځیان وژل شو او پاکستان او هندوستان د دې تورونه په یو بل لګوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردن کو ہمدی موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د بونو چارو وزارت په اسلام آباد کې د سارک سربشریزي غونډه کې د هندوستان په ګډون نه کولو خواشینی خودلی او همداراز د دغه غونډې د لغوه کېدو اعلان کړی. تر دې مخکې ټاکل شوی و چې د سارک سازمان 19مه سربشریزه غونډه بعد روان کال په نومبر میاشت کې په اسلام آباد کې جوړ شي، خو هندوستان تر هغې وروسته په دغه غونډه کې له ګډون انکار وکړ چې وسله والو ترګرو په هندي کشمیر کې 13 هندي پوځیان ووژل او هندوستان یې پړه پر پاکستان واچول او د اسلام آباد او دلی ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې. نور تفصیل د زبی مومن په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د جنوبي اسیا د سیمه ییزې همکارۍ تنظیم یا سارک د سرمشریزې غونډې د ځنډېدو اعلان کړی او د هندوستان لخوا د غونډې د جوړېدا په مخنیوي خواشینی ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې ټاکل شوه د سارک تنظیم سرمشریزې غونډه بعد روان کال د نومبر میاشتې په 9مه او 10مه نېټه اسلام آباد کې جوړه او د دغه سازمان ټول غړي هیوادونو په کې ګډون وکړي، خو د دغه تنظیم دا غونډه جوړېدل تر هغې وروسته له خنډونو سره مخ شوه چې د اسلام آباد او دلی اړیکې خراب شوې او د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي په اسلام آباد کې په دغه غونډه کې له ګډون انکار وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو د هندوستان لخوا په اسلام آباد کې په دغه غونډه کې د نه ګډون کولو پر پرېکړې خواشینی ښودلې او د وزیر اعظم مودي دغه څرګندونو خلاف بللې چې د سیمې د غربت د له منځه وړلو په اړه یې کوي. دغه وزارت په خپله خبر پاڼه کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو په لړ کې د جنوبي اسیا د سیمه ییز همکارۍ سازمان ته د اهمیت ورکولو تر څنګ ویلي، پاکستان د جنوبي اسیا د اوسیدونکو د ژوند د هوساینې، د اقتصادي ودې او د هغوی د کلتوري او ټولنیز پرمختګ په لړ کې د سارک تنظیم هدفونو او همداراز په نږدې راتلونکي کې دغه تنظیم د 19مې سرمشریزې غونډې کوربتوب ته ژمن دی. د اسلام آباد او دلی ترمنځ اړیکې تر هغې وروسته کړکېچنې شوې او هندوستان په اسلام آباد کې د سارک په غونډه کې له ګډون انکار وکړ چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر پاړي سیمه کې د هند پر پوځي مرکز ترهګرو خونړی برید وکړ او لږ تر لږه 13 هندي پوځیان یې وژل. هندي چارواکو تر دغه برید سمدستي وروسته تور لګاوه چې په دغه برید کې پاکستان لاس لري، خو اسلام آباد دغه تورونه رد کړ او دا بې بنیاده وبلل. که څه هم د سارک تنظیم له اصولو سره سم کړي دغه تنظیم یو غړی هیواد هم د سارک په غونډه کې د برخې نه اخیستو فیصله وکړي، نو غونډه بیا نه کېږي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس ذکریا تېره ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته د خپلې اونیزې خبري غونډې پر مهال وویل چې له تېرو 2 میاشتو د هند له ارادو څرګندېدل چې د سارک په سرمشریزې غونډه کې به خنډونه پیدا کوي. د رسنیو د راپورونو له مخې پر هندوستان سربیره افغانستان، بنګلادش او بوټان هم په اسلام آباد کې د سارک تنظیم په دغه 19مې غونډه کې د ګډون نه کولو پریکړه کړې وه. د یادونې وړ ده چې د سارک تنظیم په 1953 میلادي کال کې د جنوبي اسیا هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراختیا په هدف جوړ شوی چې پاکستان، هندوستان، افغانستان، سریلانکا، مالدیب، نیپال او بوټان یې غړي هیوادونه دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال رادیو ته وګورئ. د پاکستانی وزیر اعظم له لوري د فاټا د عیني او انتظامی حیثیت د بدلولو په اړه جوړ شوې 5 کسیزې کمیټې خپل راپور کمی سملې ته وړاندې کړی چې ور باندې بحث روان دی. د جمعې د ورځې په غونډه کې د پارلمان ځینو غړو په خپلو ویناګانو کې د فاټا په خبر پښتونخوا کې د ورګډولو د وړاندیز مخالفت وکړ. دا چې نور د پارلمان غړي څه نظر لري، له اسلام آباد د سره ظهیر په رپورټ کې اورو.
اسلام آباد کی د زیارت پورس دو کامی اسمبلی غنڈ کی پوفاٹا اصلاحاتی رپورٹ باندھی د بحث دوران زین د پارلیمان غړو د دې رپورٹ مخالفت وکړو او وی ویل چې لدی بډی رستونزی را منست شي. لمشل ریډیو سره خبرو کې د باجوړن د کامی اسمبلی غړي شهاب الدین خان اویل په غنڈ کې د جمعیت علما اسلام فیڈل مشر مولانا فضل الرحمان د باجوړن د کامی اسمبلی غړي بسم الله خان د جنوبی وزیرستان غالب خان او د خیبر سین ناصر خان اپریدی د فاټا اصلاحاتو د رپورت مخالفت وکړو. د نوموړي په وینا چې مولانا فضل الرحمن په دې موقع اویل کو فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل شوه نو د ډیورنت کرخې په ګډون به نور یو شمیر مسلې راولاړې شي او د صوبې پوله به تر د افغانستان د پولي ورسي او د خیبر پښتونخوا سره سره په بلوچستان هم لنجمن شي. شهاب الدین خان زیاته کړه
دای د وخت نه مخالفت کړي دای چتنم زمون بجستان دکړي دای کې ز شاجګول جی شپ ډیر زیات اکټیو دی الحمدلله په دې کې ساجی توري شپ دا درې کسان موږ د شهر وان کړی او موږ اوس په خپل ځای باندې ولاړ یو او دا د قبایلو مسله ده دا د قبایلو واز ده ځان مسله ده دا د نېشنل الیکشن پلان یې صدا دا د نېشنل سکیورټي مسله ده دا موږ دې دوه درې څلور کسان ته نه پریږدي دی به یې غواړم او زینه غواړم کمیټي ترې دا ټوله دنیا یې اورېدلې ده نو زه خو په دې باندې سره افسوس کولای شم او دې موږ ډېر کوشش وکړو خدای موږ کنوینس نه کړی.
ریڈیو چې د دې عمل مخالفت کوونکی د ورغزونه د قومي اسمبلی غړي ډاکټر غازی ګلاب جمال نو پختل نو هغه وویل چې لومړی د حکومت فاټا ته امن او پرمختګ ورکړي نو بیا دې ورلا د سیاسي بدلون فیصله وکړي. نو موري وویل
اس نشته تبعی شوی د کورونا نشته غانستان دغه شنه ما پر بڅوک پورا کوي دا به ما پر کی پی پورا کوي کی پی خپل خوار دی نمبر 1 نمبر 2 کی پی کې خ خلید اغزل مزید چې د کومې ضلع وزیر اعلی دی کاغه د مردان دی د مردان خیش پیوریزی دی کاغه د نوخار شي نه به د نوخار خیش پیوریزی شي کی پی کې خو کالا ډاک هم شته دی کی پی کې خو حکومت دی ټانک هم شته دی نو څه کوي اوس کزو شامل شم مانا کالا ډاک او ټانک جوړي نو خبره دا غره چې د پیکج د اول متراکی د حکومت دغه یی چې متاسو حالات خقوم دی حالات کې مانا بوس یې ځخه حالت حکومت دی غلام یم.
مشال ریډیو چې په دې اړه د قبایلی چارو ته ځیاکار او د فاټا لاحات لپاره د کارکونکو وکیل اجاز مومن نو پختل نو د هغه ویناوا
دا جو مکمل کی هفته طبقه ده ویته د پولیټیکلونو چې کم دی لسکس پینزلس پینزلس نو کرے الاوډ دی دا غي تنخواګان دی لی لسکس پینزلس پینزلس لکه روپې دی د میاشتې پولیټیکلای ورکی د بی د بچو فیسونه د بی د کور خرچې د بی پټرول دا اوسم پولیټیکلونو ادا کیږي نو موږ ته وخت اکثر نه پټوا چې دا خلک دی بل سره حمایت نه کوي نن حالات دا سیدی ثوټه په پښتونخوا کې مرچ مضبوط پاکستان او د مستحکم پاکستان لپاره دا یو ډیره ضروری خبره ده.
د شهاب الدین خان په وینا چې د فاټا اصلاحاتو د رپورت جوړولو په وخت حکومت د قبایلی سیمو د پارلیماني غړو سره سلا مشورې کړې وي او دوی ټولو په دغه رپورت لاسلیکونه هم کړي چې په رپورت کې موجود دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال لډو ته وګستئ. د پاکستان ترکین صاحب مشر عمران خان د وزیر اعظم پر ضد روان احتجاج په لړ کې د ځل د نواز شریف پلارنی ټاټوبي ریوند کې غونډه کړې ده. نوموړي په خپل وینا کې نواز شریف ته دړکه کړې چې که تر محرم پورې ځان احتساب ته حاضر نه کړي نو د حکومت به یې چلیدو ته پرېنږدي. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله په دې رپورټ کې راکوي.
د عمران خان وینا وا چې د پاناما اسناد لوجې د وزیر اعظم نواز شریف کرپشن په ډاګه شو نو د نیب چیرمن نه پوښتنه کوي چې د اربون روپو درغلی کوونکی ولی نه نیسی او اف ای ای د پاناما اسناد فوري پلټنې ولی شروع نه کړي. دا سرکاري ادارې د اولس په پیسو چلیږي نو ورل پکار دي چې څوک هم د اولس پیسې لوټي نو پر ضد دي ګامونه پورته کړي. وزیر اعظم نواز شریف څلور قانونونه مات کړي دي. اول خپل اساسي ندی ظاهری کړي، دویم کرپشن یې کړی دی، دریم ټیکس نه ورکول او څلورم منی لانډرینګ یعنی پاکستان نه یې بهر پیسې څنګه لیږلي. نو زه د انصاف کوونکو ټولو ادارو نه تپوس کوم چې دا هر څه تاسو ته په نظر نه راځي. د نیب چیرمن ته وایم چې تاسو غریب خلک خونیسئ خو چې چا د اربون روپو درغلی کړي هغې ته څه نه وایي. بل زه د اف بی آر چیرمن نه تپوس کوم چې پاناما اسناد مخې ته راتلل وروستو ولې نوټس یې مو ونه لیږلې، ځکه چې د یاد اداري چیرمن پخپل هم په درغلو کې ککړ دي او ډیر په ادب سره د سپریم کورټ نه هم پوښتنه کوم چې په تیر وختونو کې بعد داسې معاملو تاسو نوټس اخستي خو دومره لوی انکشاف کې دو وروستو ولې خاموشي قام انصاف غواړي. د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي په حق له د عمران خان وینا وه چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي دې د دړکو ورکولو نه ډډه وکړي ځکه چې جنگونو د لارې مسلې نه حل کیږي بلکې د سیمې ته د امن او تجارت ضرورت دی. دیسی میں تا دا امن ضرورت دے تجارت زیادہ دل پکار دی چور سربا نہ صرف بے روزگاری بلکہ غربت ہم کم شی جنگ دا مسلو حل نہ دے او پا خاص تو کا ہغا دو ملکونا چور سرا ایٹمی اسلحہ دا ہغوی تا دا جنگ پبارہ کے سوچ ہم ندی کول پکار. خوز ڈیر پا افسوس سروائم چ دا ہند وزیر اعظم نریندر مودی نہ صرف دا ہندوستان بلکہ دا پاکستان اولس ہم مایوس کڑو او نڑے تی او خود لا چہغا یو تعصب خخون کے او سخت دریز انسان دے. نو نریندر مودی لدایا پیغام ورکو چې د دړکو ورکولو د کملارې خپل کړې ده نو وره چې د پاکستان ټول اولس د خپل فوج سره اوګه په اوګه ولاړ دي او د هر قسمه حالاتو مقابله لپاره تیار دي. یاد دی وی چې د تیرې میاشتې په درې منېټه هم پاکستان تحریک انصاف په لاهور کې د احتساب مارچ په نوم مظاهره کړې وه او له حکومت یې غوښتنه کوله چې د پاناما اسنادو پلټنې دی وکړي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش مشال ریڈیو تا اوگا گستے زو بلوچستان تا ل ایران پولیس را نگدی دا بلوچستان پا پنجگور سیمه کی ناچرگن دا وسلوالو شپک کسان پا دزو ویشتلی دیا و همدار از دا دغا ویشتل شو کسانو مڑی لیویز چارواکو تا پلاسو ورغلی دی. دا چه نور چه تفصیلات تی دا پردیالا زمگ همکار عبدالحی کاکر لگه شیبا اولان دی زمگ خبریال ایوب ترین سر خبری کری را دا چه پا گردو تو وکشو
د پنجګور سیمه د افغانستان د ایران او پولیس ته چیرمه سیمه د پدې کې چې د تیهواز لیویز چې د یادای پولیس چې د هغه په کور کې شپږ مړی موندلې دي. دا کور چې دی د زید لیویز سردار دی د عبدالمالک هغه کور دی پدې کې دا شپږ مړی موندل شوی دی او وروستۍ اطلاع دا دی چې کوم وخت دغه کسان وژل شوي دي څو شپې له مخه دوی وژل شوي دي او دوی په ګولۍ ویشتل شوي دي خو تر اوسه دا نه دی معلوم چې دغه چا وژلي دي او په دې کې څوک تورن دي. د دوی مړي چې دي هغه د پنجګور هیډکوارټر یا چې کوم مرکز دی د هغه تر سوچوي دي هسپتال کې دوی پېژندل شوي دي چې دغه مړي چې دي دا عبدالمالک د لیویز رسالدار دی او دا هغه کسری زامن دی او دوه مېلمانه دي او یو کس چې دی هغه د ځان سره تعلق لري دا شپږ کسان دي. وروستۍ اطلاع دا دی چې دوی په ګولۍ وژل شوي دي او د دوی په سرو کې دوی وژل شوي دي او تر اوسه پورې چې کومې ډلې د دې پیش په غاړه نه ده اخیستې خو لیویز چې دی هغه د دې پیش پلټنه پیل کړې ده.
مشال اډو ته وګورئ ستا سي زمګ د خبريال ایوب ترين نا معلومات اوریدل زو کراچي ته د کراچي خار بلوچ کلنۍ سیمه سره نږدې د جمعې په مخام او نڅرګند وسلوالو د پولیسو پر یو ګاډي ډزې وکړي چې پکې یو پولیس اسکر مړ او بل سخت جوبل شوی دی. تفصیل له خپل خبريال محمد عمران اخلو.
د پیښې ځای کې د مطبوعاتو سره د خبرو پر وخت د کراچۍ پولیسو مشر مشتاق مهر اویل چې د پیښې پلټنې روانې دي او دوی به دا معلوموي چې ډزې د ګاډي دننه شوې او که د بهر نه کوم وسلوالو په ګاډي ډزې کړې دي.
هم اس کی فورنسک کرا رہے ہیں گاڑی کی.
دیوای مونږ به د ګاډي مکمل معاینه کوو او د دې خبرې پخلی به کولای شي چې ډزې د بهر نه کوم وسلوالو کړي او که نه د ګاډي دننه شوې دي. د کراچۍ پولیسو ویان قمر زیب ستی په وینا چې د وجلې شوې تن پیژنګلو د محمد رفیق په نوم سره شوې ده. څوک چې د خار د کورنګې سیمې د تانې د پلټنو د سانګې سره تعلق ساتي. د جوبلتن په اړه د پولیسو ویان ویل چې دائم نومي پولیس پای هم د یادې تانې سره تعلق ساتي او د خار په جنا روغتون کې علاج روان دی. د قمرزی په وینا چې په گاډی کې دوه هدفي وژنې کوونکي امتیاز او عبدالمالک موجود وو، څوک چې د عدالت نه تاڼې ته راوستل کېدل ولې د ډزو وروستو هغوی په تیښته کې بریالي شوي دي. د کراچۍ پولیسو ترهګرې ضد مبارزه کوونکي څانګې مشر راجا عمر خطاب د پیښې وروستو خبریالانو سره خبرو کې وویل چې د وړومبۍ پلټنو نه داسې معلومیږي چې هم د ګاډي دننه ډزې شوي او د بهر نه کومو وسله والو پر برید نه دی کړی.
مجھے ایویڈنس نظر آ رہی ہے ابھی تک، فورنسک سے مزید کلیئر ہو جائے گا.
دیوائی ماتا داسی لگی چې هم د گاڑی نه دننه ډزې شوې دي، خود پورا پلټنو او معاینه وروسته به خبره نور هم پډاګ شي، خو په ممکنه توګه داسی لگی چې دغه ملزمانو د ډزو لپاره د پولیسو وسله کارولې ده.
ایس آئی یو کا ویپن یوز کیا اٹھا کے.
د سندھ صوبے اعلی وزیر مراد علی شاہ دا پیښه په پام کې نیولې او د پولیسو د مشر نه رپورٹ غوښته دی. د ښار د پولیسو په وینا چې د عدالت نه ملزمانو راوستو لپاره هم د پولیسو گاڑی کارولې کیږي، خو د پیښې ښکار شوې گاڑی د پولیسو نه بلکې یو شخصي گاڑی دی او د دې پیښې پلټنې به هم کیږي چې دوی ولې شخصي گاڑی استعمال کړی دی. د ذکر ده چې روان کال په کراچۍ ښار کې د پولیسو د وژنې یو شمېر پیښې رامنځته شوې او د ستمبر په میاشت کې هم د ښار ډیفنس سیمه کې دوه پولیس وژل شوي وو. د دې پیښې ذمہواري تر دې دمه چا نه ده منلې. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګورئ. اوردونکو، پاکستان د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ترمنځ د سولې تړون هر کله کړي، خو پښتنه دا چې په سیاسي او ستراتیژیکي توګه دا تړون پر پاکستان څه اغیز کولی شي او دغه هیواد ته به څه ګټې ورسوي، پر دې احمد شاه زمي یو راپور برابر کړی راځي چې په ګډه وکړو.
که څه هم د پنځشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره سوې اعلامیه وایي چې پاکستان هر وخت ټینګار کړی چې د افغان شخړې حل پوځي لاره نه ده، بلکې په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په وسیله د سیاسي مذاکراتو له لارې جوړجاړی د سولې او ثبات راوستو تر ټولو غوره لار ده. خو افغان حکومت بیا وایي چې پاکستان دې د ژمنو پر ځای عملي ګامونه پورته کړي. دا چې دا ځل د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ترمنځ د سولې تړون پاکستان ته څه ګټه یا تاوان رسولای شي؟ په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر او د سیمیزو چارو کارپور رستم شاه مومند وایي پاکستان کابل ته د حکمتیار په ورتګ خوشحاله دی.
پاکستان خو به دا غواړي چې حکمتیار صاحب لاړ شي، هلته په دولت کې شامل شي او د پاکستان د خلاف چې کوم هلته نن سبا جذبات پیدا کیږي، خصوصا د هغه وخت نه چې کله پاکستان افغان مهاجرینو ته ویل چې تاسو د ملک نه وځئ، د افغانستان خلک هم په دې باندې ډېر خپه شوي دي. نو پاکستان به غواړي چې د حکمتیار غوندې خلک لاړ شي، هلته د پاکستان دپاره یو سیاسي سپیس پیدا شي، او بل پاکستان به دا هم غواړي چې حکمتیار لاړ شي او د افغانستان حکومت چې د هند سره اړیکې زیاتې جوړې شوې دي په دې کې لږ شانتې دغه راولي، او د پاکستان او د افغانستان اړیکې چې کوم دی دې ته لږ شانتې اهمیت زیات ورکړي.
خو پښتانه دا ده چې آیا حکمتیار به دومره سیاسي نفوذ ولري چې دا دواړه کارونه وکولای شي؟ رستم شاه مومند زیاتوي په نږدې وختونو کې داسې نه ښکاري.
زه فکر نه کوم چې دا د حاصلېدو والا مقصد دی، ځکه چې د حکمتیار صاحب په دې دولت کې دومره اوس دغه به نه وي کېني چې دی نن لاړو سباله به دی د افغانستان چې کوم پالیسي ده، د دولت پالیسي ده چې هغه اوس هم د امریکې د پالیسي سره سمون خوري، نو هغې کې به داسې تغییر راولي. کېدی شي په راتلونکي الیکشن کې چې کله بیا هر کله الیکشن کېږي درې کاله پس دوه نیم کاله پس، نو حکمتیار صاحب بیا چې کوم دی ځان هغې د پاره تیاری چې دی د خلکو پر رای باندې رئیس جمهور شي، خو هغه به بېله خبره ده.
بلخوا د سیمیز چارو یو شمېر شنونکي دا ګڼي چې دا تړون افغان دولت ته له سیاسي پلوه ګټه رسولې او د ځینو نورو وسلوالو ډلو پام به هم دې خواته ور واوړي. په کابل پوهنتون کې د سیاسي علومو د څانګې ښوونکی پروفیسر نصرالله ستانکزی وایي چې د افغان دولت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تړون یو بین الافغاني تړون ګڼل کیږي. د نوموړي په خبره پاکستان به ونه کولای شي چې د حزب اسلامي له لارې خپل اهداف ترلاسه کړي.
زه فکر کوم چې حزب اسلامي یو افغاني او اسلامي حزب ده، د افغانستان ګټې ورته مطرح دي، او د افغانستان دولت حزب اسلامي دی یو ملي خپلواک او یو مبارز ګوند په عنوان د بین الافغاني مذاکرات پایله کې نتیجې ته رسیدلی. د افغانستان ګټې په نظر کې نیول د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت څرګندونې سره چې مثبت دي، خو افغانان لا هم په پاکستان ډېر باوري نه دي.
د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تړون د پنځشنبه په ورځ د افغانستان ولسمشر اشرف غني او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار لاسلیک کړ. د سند لاسلیک کولو لپاره په ولسمشری ماڼۍ کې مراسم جوړ شوی و چې یو شمېر افغان چارواکو، سیاستوالو، جهادي مشرانو او بهرنیو سفارتکارانو ګډون پکې درلودي. خو ګلبدین حکمتیار چې ویل کېږي له کابل بهر دی د ویډیو له لارې وینا وکړه او د سولې تړون یې لاسلیک کړ.
همشه زمينه مو ريپورت اور دودن کو يونيو بجه شوی او بوريوال کاکړ هم سټوډيو ترغل نو راځي چلاو د خبرون لنډيز وره.
د پاکستاني پاوز چارواکي وای د دوی او هندي عسکرو ترمنځ پر لائن اف کنټرول ډز سوي دي. د دوی په وینا دا ډز نن سهار سوي چې څلور ساعته دوام درلود خو مرګ جوړ لپاره پکې نه درمسته سوي. هندي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له هند سره د زیات سوي تاوتریخوالي او د ترهګرۍ د مخنیوي پر قومي تګلاره د بحث لپاره د دوشنبې په ورځ د ټول ګوندونو غونډه رابللې ده. د وزیر اعظم له دفتره د جمعې په ورځ نوښت خپور شوی بیان وایي چې نوموړي دا پریکړه د کابینې په غونډه کې کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلي دي چې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د هند او پاکستان ترمنځ به منځګړیتوب وکړي. تر دې وړاندې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملیح لودی له نوموړي سره ملاقات کړي. بان کی مون پر دواړو غاړو را کړی چې له صبر او زغم کار واخلي. پاکستان وایي د سارک د سرمشریزي نیټه به ډېر ژر اعلان سي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یو خبر پاڼه کې کړې ده. د دې سرمشریزي قربتوب نیپال کوي. د یادونې وړ ده چې د سارک هیوادونو غونډه د نومبر پر 9 او 10 نیټه په اسلام آباد کې کېده خو د هند، افغانستان او بنګلادیش د ګډون نه کولو له کبله ونه سوه. د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د شپږو کسانو مړی مندل سوی دی. په کوټه کې د مشال اړې خبري وایي چې دا مړی د لویز د یو چارواکي په کور کې مندل سوی دی. چای زمواري نه ده منلې. او د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي دوی لا هم په اچین ولسوالۍ کې د هغې بمباری څېړنه کوي چې د ملګرو ملتونو په وینا لږ تر لږه 15 وګړي پکې وژل سوی دی. د امریکا پوز وای په مرکزی نایجیر کې د 100 میلیون ډالر په لګښت د سارنې د بی پلوټ الوتکو لپاره یو لنډمهاله اډه جوړوي. د امریکایي چارواکو په وینا په دې سربه د لویدیځ افریقا له دې هیواد سره مرسته وکړي چې د وسلوالو ډلو پر ضد جګړه وکړي او خپلې پولې وساتي.
ودونکو دا ورول ککړ ترسته د خبرونو لنډیز باندې کوس هم د پاکستاني ورسپانو ادارې ل سره ظاهر ورو.
نن جنگ ورسپانه خپل ادارې کې وای 13 اونۍ د افغان حکومت او د عسکري ډلې حزب اسلامي ترمنځ په امن لوزنامه باندې لاسلیک وشو چې کومه د امن اړختا یو اهم ګام دی. ادارې وای 15 کاله وړاندې د امریکای په ذریعه باندې طالبان له حکومت لری کول وروسته د مزاحمتي ډلو او افغان حکومت ترمنځ د لومړی د امن لوزنامه ده او باید چې دا لوزنامه عملي کړي شي. د ادارې په وینا په دې موقع باندې مشرانو خپل ویناګانو کې وویل منطقه کې روان جنگ د افغانستان او گاونډي ملکونو لپاره ډیر د نقصان وړ دی نو باید چې دې منطقه کې امن پزای شي. ادریا اخري کې لیکي اوس ضروری ده چې منطقه کې د امن لپاره د کابل او اسلام آباد ترمنځ هم کړکیچ ختم شي او پاکستان او افغانستان په شریکه د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره ګامونه پورته کړي ځکه چې لدی بغیر نه په پاکستان او نه په افغانستان کې امن پزای کې دی شي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس پڼ خپلې ادریا کې وایي د اوړي د پیښې وروسته هندوستان په پاکستان د ترهګری تورونه لګوي او وایي پاکستان سرجیکل سټرایک کړي. په کومه چې پاکستانی چارواکي وایي چې د هندوستان دا دعوه غلطه او بی بنیاد ده او هندوستان اکثره د پلو خلاف ورزي کوي او یو شمېر حملې کړي چې پکې بی ګناه عام خلک او د پاکستان پوځیان وژلې شوي. د ادارې په وینا له ډېرې مودې راهیسې د پاکستان د هندوستان سره تعلقات خراب دي او اکثر وخت په دې کې زیاتواله راشي نو باید چې نړیواله رورولي دې لړکې خپل کردار ولوبوي. ادریا اخر کې وایي اوس وزیر اعظم نواز شریف د پارلیمان مشترکه غونډه رابللې ده نو په کار د چټول سیاستوال په مشترکه توګه د دې مسلې د حل لپاره یو لار راوباسي او هندوستان له هم د دې خبرې ادراک په کار دی چې پاکستان په خپل د ترهګری ښکار ملک دی نو څنګه به ترهګری وکړي. باید چې پاکستان سره مذاکرات پیل کړي او امن ته لار هوار کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیوزویک مجلې د پاکستان او هند کړکېچن اړیکو ته کتنه کړې ده. بلخو رویټرز خبري ایجنسی لیکي د اکتوبر په څلورم او پنځم د افغانستان د ترقۍ لپاره د ملاتړ حاصلولو په موخه په برسلز کې یو نړیواله غونډه کیږي. د دواړو مقالو غټې برخې له ملیح امیرزاده اورو.
نیوزویک مجله لیکي په داسې حال کې چې د هند تر واک لاندې کشمیر په اوړي سیمه کې د تیرې اونۍ وسلوال برید وروسته په نوې دلی کې د راتلونکي حکمت عملی په اړه بحث تود دی. پکار نه وه چې په داسې حالاتو کې له فرانس سره د جنګي الوتکو معاهده شوې وه. د ستمبر په 23مه د هند حکومت له یوې فرانسوي کمپنۍ سره د 8.6 بلین ډالرو ارزښت لرونکي د 6.25 جنګي جازونو معاهده لاسلیک کړه. مجله داسې نه ویني چې له دغې معاهدې سره به د هند هوایي ځواک په کارکردګۍ څه اثر پرېوځي چې مجله یې د کومې حملې په وړاندې تیار نه بولي. مجله لیکي یېرونکې خبره دا نه ده چې د هند له تور سره سم پاکستان دغه برید څرنګه وکړ، بلکې زیات مهم په امنیت ساتلو کې د هند پاتې راتلل دي. مجله لیکي دا څنګه ممکن شو چې څلور کسان هندي پوځي مرکز ته ورننوتل او خیمو ته یې تر معلومېدو مخکې اور ورته کړ. مجله په پوځي مرکز کې د پوځیانو په تیار نه اوسېدو تنقید کوي چې له پاکستان سره په سرحدي سیمه لائن آف کنټرول نه یوازې د شپږو میلو په فاصله د کوم برید په وړاندې ولې تیار نه و. مجله لیکي د دغه کیمپ ته امنیت انتظام ولې سم نه و چې هم په جنوري میاشت کې له پاکستاني سرحد سره نږدې په پټانکوټ هوایي اډه کې ورته حمله شوې وه. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی د یو لوړپوړي امریکایي چارواکي له خولې لیکي چې راتلونکي اونۍ د افغانستان د ترقۍ د ملاتړ لپاره یو نړیوال کانفرنس کیږي. دغه چارواکي د زیارت په ورځ ویل چې تمه ده په دغه غونډه کې د افغانستان لپاره هر کال د 3 بلین ډالرو زیاتو مرستو ژمنی وشي، خو دغه فنډونه به له اصلاحاتو او د رشوت له مخنیوي سره مشروط وي. اجانس لیکي اروپایي اتحادیه او افغانستان به د اکتوبر په څلورمه او پنځمه په برسلز کې د امداد ورکونکو هیوادونو د غونډې کوربتوب کوي چې مقصد یې په افغانستان کې د اصلاحاتو لپاره ملاتړ حاصلول او هیواد ته ترقی ورکول دي. په غونډه کې به د اویاو ریاستونو په ګډون د 150 نړیوالو ادارو استازي ګډون کوي. رویټرز لیکي دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو پوځیانو موجودیت محدود شوی دی. دا غونډه ځکه هم کیږي چې افغانستان خپلې چارې په خپل سر د پرمخ وړلو جوګه شي. امریکایي سینیټرانو روانه میاشت خبرداری ورکړی و چې که په افغانستان کې رشوت ختم نشي نو کېدی شي امریکا په هغو بلیونونو ډالرو ورکولو غور وکړي چې هر کال یې په افغانستان کې لګوي.
تاسو د ملي امیرزاده نه نړیوالو ورځپاڼو مقالې اوریدي. اوس یو مرکله رو اوریدونکو د پاکستان د کرکټ نومیالي لوبغاړی شاهد خان اپریدی وایي چې کله استعفا وکړي نو هغه کسان به په ډاګه کوي کوم چې له ده سره بې انصافي کړې ده. شاهد خان اپریدی دا خبره د مشال ډول همکار بوریوال کاکړ سره په ځانګړې مرکه کې کړي دي. بوریوال کاکړ د مرکې په پیل کې هغه پوښتلي چې له شل اوریزه کرکټ څخه د استعفا خبرې تر کومه حده رښتیا دي، نو هغه وایي
استعفا خو ما ورلڈ کپ نه بعد ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ چې کوم لاسٹ 1300 هغه نه بعد مالا ورکاون و، لیکن آ شانتی ریزلٹ رونق چې کوم شانتی ما ایکسپیکٹ کول چې دا ریزلٹ دی ار سی آ شانتی ونه شو، نو مولو چې هغه نه بعد مخبل کرکټ کنٹینیو ساتلو، مولو چې کلام اپرچونیٹی ملا شي پاکستان نه مشغول بشم، نو مو په ملک کې دا ٹرینڈ نه دی چې پلیئران اجازت سره رخصت شي، نو دا یو ٹرینڈ سیٹ کا ون دپورا مودا پلان سلیکشن کمیٹی سرا ڈیسائیڈ کڑا وہ سیدھا شانتے بہو کو سا خیر دے زبم لوگوں تے ٹیٹ شم لوگوں تے دسم خیال وکو، لیکن آ شانتے ونشو
وجوهات چې دی ولې داسې ونسو ځکه تاسو د پاکستان لپاره ډیر خدمت کړی دی، ډیر لوبي مکړی دی لاس تراوړنی لره.
دا خبره اوس لوګو ته کار زوکم لوګو ته بریکینګ نیوز دی شي ان شاء الله زه چې خپل پورا ریټایرمنٹ واخلم یې غره بعد په موده پورا ایزی شي چې دا ویلې ونشو د سوا جاوا بیا به زه آرام سره دا خبره وکم.
اوس سره باندې څه کیږي تاسو د رخصتۍ لپاره څه غونډه کیږي کنه بغه یو لوب کې به برخه اخلي به زه خدای په امان
وکم؟ اصل چې ما کوم مقصد وو ما دا وختو چې مو په ملک کې کرکټ نه کیږي، نو دوبه ابو دوبه دا داشون دي چې منی پاکستان ده، نو حالت مو خپل خالکو اټول خالکو په مخ کې به کار میچونه ملاوه، نو هغه خالکو په مخ کې به بس خدافس به مې کړی وای خالکو لا، لیکن آش ہوتے ہوئے نشو اس لیٹ سی کہ مو نجم سیٹی صاحب څه خبره کوي څه مشوره راکوان غواړي
اوس څه کوي کاونټي کرکټ او لیگ کرکټ به کوي کنه؟
اوبویسلی لیگ کرکټ وغیرہ کاونټي کرکټ وغیرہ دا هو زکام یو یونین کال دوا کال به خپل کرکټ مشغولېګم فیٹ یم الحمد للہ اور دا کرکٹ دخل قوم
ستاسو شل کال کرکٹو کپریدی صاحب ستاسو پدی شل کلن تاریخ کی تاسو ترٹو لاغ دا یادگار لمحہ کم ایو دا ستاسو پا ذہن کی گئی
اوبیسلی پاکستان ٹیم چکم چکرہ وڑو کی پاکستان ٹیم مشغولے دانا خوبونم چکم کا تلو آغا الحمد للہ یہ دیر غاٹا اپرچنیٹی ہو مواد پورا دیر غاٹی ہو پراؤڈ فیلنگ ہو پاکستان ٹیم لمان و مارا غلائے غنباد
تاسو د شاهد خان اپریدی خبر اوریدئ د پاکستان د کرکټ لوبډلې نومیالې لوبغاړو کو دغه مرکه مونږ په نیمه کې کټ کړه ځکه چې مونږ سره وخت رسېدلی د ونیزې خپرونې سندرې جادوګرې د دې اونۍ په سندرې جادوګرې خپرونه کې د نومیالې موسیقار رفیق شینواري مشهور کمپوزونه او د هغه د ژوند او هنر په اړه لنډ معلومات اوري خپرونه ستاسو لپاره هارون باچا چمتو کړي
په سندره جادوګری خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومني اوریدونکو نن مې په خبرونه کې د نومیالي موسیقار او سندرغاړي ارواخاد رفیق شینواري سندره د هغه کمپوزونه چې د وخت نور وتلو سندرغاړو ویلي او د نوموړي د ژوند او فن په اړه مختصر معلومات درته راوړي د رفیق شینواري په اړه ویل کیږي چې هغه په 1928 زیږدیز کال کې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې زیږیدلی و کورنۍ غریب وه کونډې مور یې دی او د بل ماشوم ورور پېښور ته یوړل او هم هغلته یو ځای ژوند کول پیل کړل ماشوم رفیق خپلې مور ډبګرای بازار ته نږدې د عبدالستار شاه باچا چې په باچا جان یادیږي دربار ته یوړل او هغه ته یې وسپارل د پښتو غزل باچا امیر حمزه خان شینواري هم د باچا جان له مریدانو څخه وو او هم د خپل پیر په وینا یې د رفیق شینواري پر سر د شفقت لاس کېښود حمزه بابا رفیق شینواری تا لیک لوست زده کړل د رفیق شینواری له موسیقي سره مینه وو د باچا جان په دربار کې د سمایا قواله په محفلونو کې به برخه غستا اوریدونکو د پېښور استاد نذیر ګل چې یو پیژندل شوی موسیقار دی او له رفیق شینواري سره یو اوږده موده د هارمونیم غږونکي په حیث کار کړی دی وایي رفیق شینواري د موسیقۍ سر او تال خپل پیر باچا جان څخه زده کړل او هم د هغه په لارښوونه او دعا د پښتو موسیقۍ په ډګر کې یې نوم او عزت وګاټه اوریدونکو ویل کیږي رفیق شینواری با شاعری هم کوله. دا یو سندره چې خورا زیاته مشهوره شوې د خپل پیر او استاد عبدالستار شاه بچا په مینه کې یې لیکلی و.
مجنون سر پسند گل جڑا ڈگما وہ جانا سما وہ تسڑا کرارا راشا مہربان سما تا دستر گو بلا واخلم جانا سما وہ تسڑا کرارا راشا
استاد نذیر گل وایل رفیق شینواری سره شاوخوا دیرش کلونه هارمونیم غږولې او لاغه ډیر څه زده کړې دي. د استاد په خبره رفیق شینواری د خپل تل پاتې کمپوزونو په ترڅ کې د پښتو موسیقۍ پر اوریدونکو او غږونکو ډیر څه پرزو کړې.
ما به سره توازی کوله د هغه د مو سره غږول او رفیق سره د هغه ځان سره دربار کې بیا زه ځان سره ورې ته بوتلم. ما سره په دې کې انکار کړی دی. ما سره په فلم کې انکار کړی دی. تقریبا ما د 2025 کال هغه سره لکه باجه حضور دې څه مجاري تاسو چې څه دې کار دې 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 پتی دې 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 څه نن باندې دې ما سره باجه پلی کړل دا دې ما دې یار کوم دا رسید نه لاغه دې نو دا کمپوزر کې دې څه نن باندې کار دې څه نن دا سره کړې.
اوریدونکو استاد خیال محمد هم له رفیق شینواری سره ډیر نږدې پاتې شوی او دا یو شمیر کمپوزونه ویلې دي. په تیرا د پښتو فلمونو لپاره چې استاد د رفیق شینواری په موسیقۍ کې کمې سندرې ثبت کړي، ډېرې لا هم د پښتو موسیقۍ مینوالو هېرې کړل شوي نه دي. د بېلګې په توګه د دیدن فلم د ټپې
تلاشنو چھپی دیدنا ہاتھ راضی راضی نمر دشی جما پدینو پدی کل کس دنو دن دکار عمر کمر تیرا ددن سر دسر بدل دینو سر ساتے خور بوکڑے کوکڑے ددن
د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه ته وګي اوریدونکو، چې نن پکې د وتلی موسیقار رفیق شینواری سندرې او دغه د ژوند په اړه معلومات اوري. ګلنار بیگم چې د هغې په غږ سندرې بعد پښتو فلمونو د کامیابۍ ضمانت ګڼل کېدې، هم د یو شمېر فلمونو لپاره د رفیق شینواری په موسیقۍ کې سندرې ویلې دي. دوربل فلم لپاره جوړ کړی دا سندره به واوړو.
اوریدونکو، د پښتو یو بل پیژندل شوی موسیقار او سندرغاړی ماستر علي حیدر د رفیق شینواری د لوړ هنري استعداد په یادولو سره وایي چې د نوموړي کمپوزونه د اوسني عصر سندرغاړو او موسیقارانو لپاره د یوه اکاډمۍ حیثیت لري. د ماستر په خبره دی یو ملګري موسیقاران یې نشي کولای د شینواری د سرونو له صحرا بهر ته ووځي.
ډېر لوی فنکار او هنرمند زما په خیال چې زموږ د پښتو لپاره یو اکیډمي اهمیت لري. زه دغه هغه مدخوانو کې یم چې زما روحاني استاد دغه ډېر د دنیا موسیقارانو زما په پښتنو کې لال راشي خود رفیق لالا چې کوم جوړ شوي سیزونه دي هغه اوس هم ژوندي دي، هغه وخت هم ژوندي وو، زما په خیال چې سل کاله پس به هم ژوندي وي. ډېر لوی لوی هنرمندان دغه د برکته د هنر په دنیا کې لوی لوی نامې لري. زما په خیال رفیق لالا داسې نه هېرېدونکی شخصیت دی چې اوس هم زه چې کله طرز جوړوم نو که استایی زه پورا خپل جوړه کوم چې پاندره کې به کم از کم دا رنگ وي، که په اندره کې دی په موزیک کې به وي. نو زما په خیال دا ټول لوی خبر ده چې ما غونډه ډېر داسې هنرمندانې پیروکار دي یا تر شاګردانو کې دي.
راځي اوریدونکو، د استاد خیال محمد او ماجبین کزلباش په خبرګو وازونو د رفیق شینواری له دی یو بل کمپوزا خوند واخلو.
اف جدائے کے تیر بشی وقت نہ ہو په جدای کې تیر بشي وختونه منې دې ملنګ کړو خیرنا
اوریدونکو استاد نذیر گل وای د رفیق شنواری نارینه اولاد ونه پاید کور یې لا هم د پیښور په ډبګرای کې د عبدالستار شاه بچا زیارت ته نږدې شته چې دا غ ضعیفه کونډه ژوند پکې کوي
امبل دې نو چې لا لا کوم کور والا دا کنه دې هغه څه دې اجن دا او لريانه سبې لريانه تقریبا د لريانه څه دې واجب دي د څه مونږ دي کور والا غریب خو زوی فهم دا بډان دا تقریبا 75 سال دې دی راغه نو دا خبره له قیمت سره کوم څه مدد تر سره کوي څه څه له څه ورته ورته اته څل نه څه باز سال باز ورته چې لا کور والا تا څه نه لږي
اوریدونکو د دیونه په سندره جادوګری خبرونه کې مو د نومیالی کمپوزر رفیق شینواری په موسیقۍ کې جوړې مشهورې سندره واورېدې او دغه د ژوند او فن له حاله خبر شوې هم د شینواری په غږ د حمزه بابا له دې نظم سره زه هارون بچا درنه اجازه خوړم خا د بریالي اوسه
گل خاموش یا تا بلبل تو دوا کے پیدا کی دا خاندان رشان گل تو جڑا کر ہا دنیا دل کا چر پیو ہن کی رضا دیو جھڑک جھڑا مزنگل کی رضا دیو
خوشاله شي زم بلا چې ما خام شي ما خام د لیلې لاس کې د شفق مې او جام شي پام شي د ځان چې دستور